السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده چې بیلابیل راپورونه پکې خپریږي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام هم خبرو. نن د چهارشنبه ورځ ده، د غویي اسور 15 د اپریل 24. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبریالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د ناز راډیو خبریال اسماعیل سعادت، د اقرا راډیو خبریال وحید الله معصوم او د ولس غږ راډیو خبریال احسان الله تاسل د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ریاست لخوا تر احضار وروسته توقیف سول. په راپور کې چې د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی، راغلی چې دا درې خبریالان د موسیقي د خپرېدو او له ښځینه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیول سوي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیره کارن ډیکر وایي افغان ښځو ته د هغوی د اساسي حقونو د ستنولو لپاره متحده ده. هغې نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې جنسیتي تاوتریخوالی تل یوه ناوړه کړنه ده. میرمن ډیکر د جینم ورځې یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالي په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلي، زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړه یم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي د ټولو ډولونو د له منځه وړلو او افغان ښځو ته د هغوی د اساسي بشري حقونو د بیرته راګرځولو لپاره د زده کړو پوهاوي لوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو هیوادونو په ګډون ګڼو بنسټونو او سازمانونو پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه له جنسیتي اپارتاید سره تشبیه کړي دي. د اپریل میاشتې له 24 په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي. د ماليزیا د حکومت یوه هیئت کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ژمنه وکړه چې کوالالمپور به افغان ډیپلوماتانو ته روزنیز کورسونه جوړ کړي. د ماليزیا د پلاوي یوې غړي داتو شازلینا وویل ماليزیا هوډ لري چې افغان ډیپلوماتانو ته لنډمهاله روزنیز کورسونه، د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې روزنیز پروګرامونه، د افغان مامورانو لپاره د محاسبې او پراختیا په برخه کې روزنیز کورسونه او په دې برخه کې له افغانستان سره د مسلکي پروګرامونو په تنظیمولو کې همکاري وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه. بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي. په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي. د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو. د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم 1.8 میلیارد ډالره ځانګړي سوي. 6.8 میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې 8 میلیارد ډالره په هندو پاسیفیک یا هند آرام سمندرګي سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوي دي. د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن وویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی 8 تنه د سیشن بې پورز نیولي. د تاجکستان د 24 ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینې روم ته تللي. دوی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یوه لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي. امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ. د 24 ډلې مؤسس عمر علي قوتوف د 2015 میلادي کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استانبول کې وژل شوی و. د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی. شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند 6 کلنه موده تیروي. هغو اعتراضونو د 2 میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر موکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی. هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. یو شمیر پوځي آسونه نن په لندن کې د بریتانیا د پاچا دریم چارلز استوګنځي ته څیرمه د عادي تمریناتو پر مهال وترهیدل. د اسونه د ښار د مرکز پر لوري ورغلل، هلته یې څلور تنه ټپیان کړل او سهار یې د بیروبار پر وخت له یو شمېر موټرو سره ټکر وکړ. ستونزه هغه وخت پیښه شوه چې و اسونه د پاچا ماڼۍ بوکینګهام ته څیرمه د ورزش په حال کې وو او هلته څیرمه په یو ماڼۍ کې کار روان و چې د هغه د شور له کبله اسونه وترهیدل. د اسونه بیرته نیول سوي دي. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. په دې خبرونه کې دا راپورونه خبرو: د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړو هیوادونو ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو له امله ژوند او ټولنیزې چارې له منځه ځي.
د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاریو سازمان په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر موضوع کابل کې خبرې کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په باب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور ډول ډول عکس العملونه خپرولي. په میدان وردګ کې ځینې کسان د حکومت د نه پاملرنې له کبله مجبور شوي چې خپل سړکونه خپل جوړ کړي.
هغلته به د کابل یوه بجه یو ډېره وړل زه تېرم کراچۍ ور واستلې وه. په کراچۍ کې به دراز یو ځای بلته پېټي ترس کول وې. دا بل ځای به څخله شوه څخله شوه وینې.
په ازبکستان کې د اداري فساد باب هم راپور خپرو چې د ولسمشر په کورنۍ پورې یو تړلې شرکت پکې داخله بلل شوی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څو غړي هیوادونه وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی. دا څرګندونې پرون په دې شورا کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او جنسیتي ځورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی آزاد بحث کې د یو شمېر هیوادونو لخوا مطرح شوی. په دې غونډه کې د امنیت شورا د افغانستان د وضعیت د څېړنې او هر څه ژر د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه هم شوې ده. دا هم تفصیل
د امنیت شورا یو شمېر غړي هیوادونه په افغانستان کې لنجونو خو سره د طالبانو حکومت روان چلن سیستماتیک تبعیض بولي او وايي دا ډول کړنې له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د امنیت شورا په پرونی آزاد بحث کې چې له خو سره د تاوتریخوالي او جنسي زورونې د مخنیوي په اړه جوړ شوی وو، د یو شمېر هیوادونو اساس ول افغان جنونو خو سره د طالبانو عمل د نه منلو وړ و بالا او زیات اکلا دا وضعیت له ټولیز ژوند د خو ګوخه کول دي. طالبانو کڅام په دی اړه تازه خبرګون نه دی خوله خوله دی وړاندې تل په افغانستان کې د نجونو خو ته حقونو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. خو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې په جګړه کې د جنسي تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرامیلا پاتن په افغانستان کې د نجونو خو سره د طالبانو کړونو ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د نجونو خو په حقونو منظم بریدونه او د هغوی د ګوښه کولو لامل ژوند او ټولنیز چارې له منځه ځي.
نو موږ په جګړو کې له خود سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې د هغوی د حقونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې روان اپریل میاشت کې د امنیت شورا مشر او د مالټا امرسیال صدر اعظم کریس فرن هم خپل څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خود سره سیستماتیک او د جنسیت پر بنسټ روان تاوتریخوالي او تبعیض وغانده. د دارفورد د خود د عمل ګروپ بنسټ مشر نعمت احمدی بیا د هر څه په دې هیواد کې د تیرو جګړو پایله وبلل چې لقولي اوسې افغان جنو او خزی بای پرې کوي. خو په امنیت شورا کې د لختنشتاین استاذ کریستین ویناویزر له دې شورا وختل چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول په افغانستان کلنجونو خوځو سره د روان وضعیت څېړنه وکړي. حغیل افغان جنونو خوځو سره د طالبانو چلن ظالمانه د نړیوالو قوانینو خلاف او د نه منلو وړ و بالا او ترڅنګ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي اساسي د هر ضرر ټاکلو غوښتنه وکړه.
موږ په دې شورا کې کوچ د افغانستان وضعیت په دقت وڅاري او د سرمنشي لخوا د بشري حقوقو او د بنسټیزو ازادیو د ساتنې په موخه د خپلواکي ارزونې د سپارښتنو د پلي کولو د ملاتړ لپاره د ځانګړي استازي د ګراندي ګمارنې هیله کوو.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې پرون د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت لخوا له نجونو او ښځو سره د تبعیضي چلند او تاوتریخوالي پرده پورته کړه. د دې راپور په یوه برخه کې دا هم راغلي وو چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو حکومت په زندانونو کې له نوي زنداني شویو مېرمنو یې شپاړس تنه پر دوی له جنسي تېري وروسته امیندواري شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت په ټوله کې د دې راپور په اړه غبرګون خو د وی ویل چې د افغانانو حقوق د اسلامي شریعت له مخې تعریف او تضمین شوي دي، خو طالبانو په دې راپور کې په زندانونو کې په ښځو د جنسي تېري او امیندواري د دا په اړه لا څه نه دي ویلي.
پومردل چې د امنیت شورا څو غړو هیوادونو په افغانستان کې د نجونو او ښځو په وړاندې پر سیستماتیک تبعیض اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر او د اسلامي همکاریو سازمان د مرستیال په مشرۍ پلاوي د افغان ښځو پر حقونو او د نجونو د تعلیم پر مسئلې خبرې کړې دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شارج دفیر رافایل ایودیس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو ژغ باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي محور وي. د بد اصل کې دا چې د دې اونۍ له پایله کابل ته د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال په مشرۍ یو پلاوی په خپل سفر کې د طالبانو حکومت له بېلابېلو چارواکو سره ورته موضوعات مطرح کړي. فیروزه عزیزی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې شاز دفیر رافایل ایوجس او د اسلامي همکارۍ سازمان مرستیال طارق علي بخیت په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر ښځې هم پکې شامل دي، پرون سه شنبه په کابل کې په وګړه ناسته کې په افغانستان کې د روان وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او انجنونو پر زده کړو خبرې اترې کړې دي. میرمن ایوجس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان میرمنو غږ یعنی غوښتنې باید په افغانستان کې د هر ډول رغنده خبرو اترو اصلي برخه وي. رافایل ایوجس همدارس لیکلي چې دوی په خپلو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه هم بحث درلود. دا په داسې حال کې ده چې د دې اونۍ لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان د مرستیال او د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استازي په مشرۍ پلاوي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت له بېلابېلو چارواکو سره په لیدنو کې د افغان ښځو د بنسټیزو حقوقو په ورکړې هم ټینګار کړای دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې او د ښځو د حقونو مدافعین په دې باور دي چې کنړیوال په دې برخه کې خپلو هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي، پر ښځو به د طالبانو بندیزونه له منځه یوړل سي. د پوهنتون محصله او د کابل ښار اوسیدونکې فهیمه دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې نړیوال خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د افغان نجونو ملاتړ وکړي، نو خامخا به اسلامي امارات سپورټ وکړي چې دا افغان نجونو یوازې نه او د دوی تر څنګ لوی لوی سازمانونه ولاړ دي، او ډېر ژر به دغه محدودیتونه چې د ښځو په وړاندې باندې تایید کړي دي او دغه محدودیتونه به لرې کاندي. او که چېرې دغه فشارونه یو څه نور هم زیات شي، نو خامخا به ګډوډ تمام شي.
بلخوا د ښځو د حقونو مدافع نظیفه حقپال وایي د اسلامي همکاریو نړیوال سازمان په ګډون اسلامي هیوادونه کولای سي طالبانو ته پر افغان ښځو د بندیزونو په لرې کولو تر ټولو ښه قناعت ورکړي، ځکه په خبره یې طالبانو د اسلامي احکامو او افغاني ارزښتونو په پلمه افغان میرمنې له بنسټیزو حقونو محرومې کړې دي.
دغه مسالې ته چې خصوصا طالبان دغه د اسلام په بهانه او د کلتور په بهانه ښځې د تعلیم څخه محروم کړې دي، دغه د اسلامي هیوادونو ټینګار دا دې مسالې ته هم اشاره کوي چې وګوري د ښځو د تعلیم مسله د اسلام او د دین د ارشاداتو سره هیڅ په ټکر کې نه ده. او موږ ګورو چې تقریبا په دنیا کې څلوېښت اسلامي هیوادونو کې نجونې تعلیم کوي، ښځې کار کوي.
طالبانو په افغانستان کې له واکمنېدو وروسته په تېرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي دي، او پر ډیری ښځو یې د کار بندیز هم لګولی دی. که څه هم د طالبانو د پریکړې او پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو لوري غندل سوي دي او له طالبانو غوښتل سوي چې پر ښځو محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو تر دې دمه په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښ نه دی ښودلی، او دا یې د افغانستان
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور د بشري حقوقو د ځینو بنسټونو له هرکلی سره مخامخ شوی، او دغه شنې د یو شمېر سیاسي تیرو غبرګونونه هم پرولي. د امریکا د بارونیو چارو وزارت په دې راپور کې پر افغان شوزو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طالبانو لخوا پر بندیانو شوزو د جنسي تیری خبره هم کړې ده. بلخه هغه شزی اونجونی چې د طالبانو تر وکمانی لاندې په افغانستان کې اوسېږي وایي چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو او مخنیویو دوی له خپل علمي او کاري مخو لري ساتلې دي. دا راپور پر امدې مسئلې دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2023 کال کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور کې چې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو تر څنګ په کې د ښځو او نجونو له حقوقو څخه د جدي سرغړونې یادونه هم شوې ګڼ غبرګونونه راپارولې دي. په دې راپور کې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په اړه ډیر بحث شوی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلی چې په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوی بندیانو څخه 14 خزې د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته امیدوارې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم لیکلي چې طالبانو په سمنګان کې 4 خزې لپاره پسې جنسي تیری وروسته اعدام کړې دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو خزو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې په ځانګړي ډول د دوی په زندانونو کې پر ښځینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور یې رد کړی دی. د دغه راپور په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې دا راپور د طالبانو د حاکمیت د تریخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې یو څنډه په ګوته کوي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو کړنې او جنایتونه د انسانانو پر وړاندې یو ستر جفا ده او د افغانستان د راتلونکي لپاره هم د ویجوري او خونړۍ توطئې ښکارندوی کوي. نبیل زیاته کړې د دغه وحشتناکو جنایتونو پر وړاندې چوپتیا په دې ناوړه توطئه کې د ګډون په معنا ده. د شنبهه یرغوانی په نوم یو غورځنګ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوي هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه راپور د خبرېدو هرکلی کوي. دغه غورځنګ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په دغه راپور کې هغه څه راغلي چې د ښځینه بندیانو ځورول د طالبانو د جنایتونو یوه وړه برخه ده چې د افغانستان غوندې په یوې محدودې او دودیزې ټولنه کې په پراخه کچه رسنیز شوي. د افغان ښځو او نجونو د ژوند په بیلابیلو برخو کې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هم نور موارد دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2023 کال د بشري حقونو په راپور کې یاد شوي دي. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت تر چتر لاندې ژوند کوي د دې بندیزونو او مخنیویو د اغېز په اړه وایي:
مخکې چې ما دنده درلوده د موټرو مو کرایه درلوده، ما به اضافه کاری درلوده او زموږ عاید د یوې میاشتې لپاره بسنه کوله، مګر اوس موږ بې دندې یو. د کورنۍ ټول هلکان او نارینه مو وزګار دي. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو او په افغانستان کې ښځو ته هیڅ ډول دنده نه ورکول کیږي.
یوه بل نجلۍ چې ښوونځي ته له تګ راګرځول شوې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په افغانستان کې دا دی تقریبا 3 کاله پر شوله چې مکتبونه د نجونو پلار لور باندې بیخي بسته دي. نجونو نه شکل ځخپل زده کړه دوام ورکړي. حتی دا د پنتونونه هم 2.5 کاله کېږي چې د نجونو پلار باندې بسته دي او د په ازادو توګه باندې نه شکل چې پنتون ته لاړ شه. له خپل دندو څخه ګوښه شوي دي، هماغه د ټیټو صنفو لپاره چې دي هغو لپاره درس ورکوي او دی خو نور د نجونو پلار باندې بیخي په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي دي او څوک هم نشي کولای خپل زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم کاري دنده ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د دې راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بشري حقوقو سازمان فریدم هاوس ناو د طالبانو له زندانه د پانتون د پخوانی استاد او لیکوال رسول پارسی د بی قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې رسول پارسی پر طالبانو د نیوکې لپاره ناحق بندي سوی دی. نور د فیروزی عزیزی په راپور کې
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د طالبانو له زندانه د پوهنتون د بخوانی استاد رسول پارسی د سمدستی او غیر مشروطه خوسی کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د سه شنبه په ورځ د اپریل په 28مه نو وخت په خپل اکسپانه لیکلی چې رسول پارسی یو لیکوال او دینی عالم چې په ناحقه توګه د 2023 کال په مارچ کې پر طالبانو د نیوکې له امله نیول سوی، د تیر کال په اکتوبر کې د طالبانو په خبره مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 14 میاشتو بند محکوم سوی دی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. رسول پارسی د 1401 لمریز کال د زمي په وروستیو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې له کوم دلیل پرته ونیول سه. د نوموړي نیول کېدل ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او نړیوالو بنسټونو په وار وار د نوموړي د خلاصون غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا مهال د نجونو د زده کړو مدافع فهیم عظیمي په ګډون یو شمېر نور فعالان هم د رسول پارسی تر څنګ د طالبانو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د بشري حقونو یوه فعاله نجیبه سنجر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خلکو د ژوند بېلابېل اړخونه ډېر زیان منسوی. د حقونو لپاره هیڅ ډول عدالت غوښتنې طالبانو ته د منلو او اوریدو وړ نه دي.
سیاست ظالمانه و سیاست محدود کننده و تهدید آمیز،
دغه ظالمانه سیاست او دغه محدود او ګواښونکې پالیسی د دې لامل شوی چې د افغانستان ټول خلک د طالبانو د ظلم، بې عدالتۍ او غیر انساني چلند په وړاندې چوپ پاتې شي او دا د افغانستان د آزاد او برابر راتلونکي لپاره خورا وحشتناکه ده. که هر څومره د حالت دوام وکړي، د طالبانو د نظام بنسټونه به نور هم قوي شي او په افغانستان کې به د بیان د ازادۍ، برابرۍ او عدالت د مرګ لامل شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د رسول پارسی له خپلوانو او کورنۍ سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه سو. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د دوی د حکومت پر تګلارو او کړنو د نیوکې او اعتراض په خاطر د معترضو میرمنو، د پوهنتون استادانو او د بشري حقونو او پوهنې فعالانو په ګډون د بېلابېلو سکتورونو فعالان نیولي او بندیان کړي دي. تر دې وړاندې یو شمېر لیکوالانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د فعالانو ګواښل، نیول او پر هغوی د بندیزونو لګول د دې لامل سوی چې یو شمېر فعالان او د پوهنتون استادان له هېواده ووځي او بېلابېلو هېوادونو ته کډوال سي. د طالبانو دغه چلند تل د بشري حقونو بنسټونو او سازمانونو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې او غندلې ده.
azadiradio.com
د آزاد اروپا آزادی رادیو د یوې څېړنې له مخې د ازبکستان د ولسمشر له کورنۍ سره تړلې یوې کمپنۍ تر $30 میلیون ډیرې پیسې د دولتي پټو تړونونو له لارې ترلاسه کړې. د دې تړونونو په ډله کې د ازبکستان د سیمنټو تر ټولو سترې کمپنۍ ته په ګرانه بیه د ګازو لیږد هم شامل دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ازبکستان د دولت او التیمو ګروپ ترمنځ له تړونونو ښکاري چې د ولسمشر شوکت مرزیایف د خپلوانو په ګډون کورني سیاستوال او د دوی همکاران ګټې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو د ازبکستان د څنګ د څېړنیز راپور له مخې د مرزیایف د زوم همکارانو د التیمو ګروپ له شرکت سره چې مشهوره نه دی د لږ تر لږه $6 میلیون ګاز تړون لاسلیک کړی دی چې د ازبکستان د سیمنټو سترې کمپنۍ قزل قم سیمنټ ته به یې چمتو کوي. د دې تحقیقاتي راپور له مخې د التیمو ګروپ د دولتي ګاز ترانزیت انحصار کړی او له دې درکه $6.5 میلیون ترلاسه کړی دي او دې کمپنۍ نږدې $1 میلیارد متر مکعب ګاز له ترکمنستان څخه وارد کړی دی. د څېړنې له مخې د التیمو ګروپ د کمپنیو له داسې شبکې سره ارتباط لري چې د ولسمشر د زوم او تابق عمروف د ملګرو له لوري مخته وړل کیږي. همدارس د سپورت د اجرایي رئیس او د ولسمشر د امنیتي رئیس د مرستیال له لوري مخته وړل کیږي. عمروف د ولسمشر له لور شاهنوزه سره واده کړی دی. په دې شبکو کې یو مرکزي شخصیت عزیز جان کاملوف هم دی. دی د عمروف یو باوري کس دی چې د ازبکستان د جودو فدراسیون د مشر او دغه هیواد د اولمپیک کمیټې د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. ازادي راډیو له عمروف د التیمو له ګروپ او د ازبکستان له ګڼو دولتي ادارو نظر وغوښت، خو په وخت ځواب نه وایه. د میرزیایف دفتر هم پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. التیمو ګروپ د 2023 کال په مارچ کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې په رسمي ډول ثبت شو. دې ګروپ یو میاشت وروسته تر ثبتېدو له قزل قم سیمنټ سره د دولتي تدارکاتو قرارداد لاسلیک کړ. خبریالانو هغه مهال د نورو داوطلبیو نقشه ونه مونده. د 2023 کال له جنوري څخه تر سپتمبر پورې اوس ترانس ګاز التیمو ګروپ ته 6.8 میلیونه ډالر استولی دي. د راپور لمخې التیمو ګروپ له ترکمنستان څخه تر 955 میلیون متر مکعب غاز وارد کړي چې په دې ډول د شرکت د نشته 200 میلیون ډالر په ارزښت د غاز په معاملاتو کې برخه لرله. دا صحیح سند نه لیدل کیږي چې التیمو ګروپ په تیرو 13 میاشتو کې له لومړنیو ګټورو دولتي تړونونو وروسته د ازبکستان د غاز د تجارت په برخه کې کاروبار تر سره کړی وي. راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالو یو پر کروندو د ملخانو هجوم د دې سیمې وسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دغه ملخانو له څو ورځو راهیسې د کشک کوهنه ولسوالۍ شمال او د رباط سنگي ولسوالۍ په ځینو سیمو کې بریدونه کړي او د غنمو په ګډون یې د کروندګرو زیاتو کروندو ته زیانونه اړولي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات ولایت د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو په دغه سیمه کې د ملخانو له ډېرې دوه اندېښمن دي او خبرداري ورکوي چې که د دغه ملخانو مخه ونه نیول شي نو د دوی فصلونو ته به لوی زیان واړوي. د رباط سنگي ولسوالۍ اوسیدونکی جلیل قادری د دغه ملخانو د برید په اړه ازادي رادیو ته وایي:
تقریبا چند روز به ایسو
لڅو ورځ رئیس شمالي ولسوالي ول 15 تر 60 کلیو د خلکو پروکروندو د ملخانو يرغل خلک اندیښمن کړي. خپله دی برخه کې د رباط سنگي ولسوالي د کرنې مدیریت د ملخانو د لمنځوړلو لپاره کار کوي.
د هرات ولایت د کشک کوهنه ولسوالۍ اوسیدونکو فضل احمد فیضی وایي چې ملخانو د غنمو کروندو ته ډیر زیان اړولای.
یو اونۍ کېږي چې دوی په کروندو کې کار پیل کړی. د خلکو غنم چې نوي رسیدلي خوري. د کرنې ریاست لخوا خلکو ته شاوخوا 2-3 ټنه درمل ورکړل شوي. له بده مرغه بس نه شول. د دې پراخې سیمې لپاره لږ درمل هیڅ علاج نه کېږي.
هغه وایي ملخانو چې شمېر یې ډېر دی د دې ولسوالۍ پر شمالي سیمو يرغل کړی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست د کرنیزو چارو رئیس مولوی محمد نسیم سهار په دې اړه زموږ پښتنو ته ځواب ورنه کړ. د کشک کوهنه ولسوالۍ د اوسیدونکو د معلوماتو لمخې دغه ملخان تیر کال ترکمنستان څخه د کشک کوهنه رباط سنگي او اب کمری ولسوالیو ته ننوتلي او په دغو سیمو کې یې هګۍ اچولې دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو په هرات کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د کشک کوهنه او رباط سنگي ولسوالیو سربیره په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم ملخانو پر کروندو يرغل کړی دی. د هرات د دغو ولسوالیو اوسیدونکو د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د دغو ملخانو په لمنځوړلو کې مرسته او همکاري وکړي او خپلې کروندې له دوی وژغوري. پروستیو کلونو کې ملخانو په ځانګړي توګه مراکشي ملخانو د هواد د شمالي او شمال ختیځو ولایتونو په ګډون د افغانستان پر یو شمېر نورو ولایتونو هم يرغل کړای او کروندګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت د چاکول وسوالي اوسیدونکو وایي چې د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی لاره زیاته خراب ده او اکثر د ژمي په موسم کې بندوي. دوی وایي کلونه کلونه کیږي چې د دې لارې د جوړېدو غوښتنه کوي خو چای ژغ نه دی اوریدلې. دا هم راپور.
دا د میدان وردګ ولایت د چاکول وسوالۍ ځای اوسیدونکو د چنن ورځې لې سیرنغشتي او د خپل سیمو لې لارې په خپل جوړوي. د دې ولسوالۍ ځای اوسیدونکو وایي ولسوالۍ ته غزیدلې لې لارې او غړي نوري لارې کانډاو کفار دي او اکثر وخت د ژمي په موسم کې بندي وي چې دوی لګڼ ستونزو سره لاس او ګریوان کړی وي. دی وای د کلون رئیس د وخت او د وسنی واکمنانو د یادولارو د جوړېدو غوښتنه کوي او درخواستونه ورته کوي خو وای هیڅ چای تر اوسه پورې ژاغ نه دی اوریدلې او نه یې ورسره مرسته کړې او نن ورځ مجبور سوي دي چې په کلونګ او بیلچی باندې خپل لوی لاري جوړې کړي.
کوم سرک چې موږ تاسو د لیکور موږ کور په پای ور باندې پایل کړی ور باندې شروع کړی نه دی ټوله ولست لپاره او ما خیر دی او ما ګټه ده. د بمبای بابا خیر اوس خړې رمانه نه دیږي کلی یو تن سپینګری مشر او دغه لپاره د قربانی ورکړي. د سرک ته زراعتي ځمکه ورکړه.
د سرک جوړ شي او موږ ته آماده شي د مریض لپاره د هر څه لپاره اغل تابم د کابل یو بجای ډره وړل زتیوم کراچي ور واستلی په کراچي کې به دراز یو به یو ځبال ته پیټ ترس کول و دا بل ځبا څخل شو څخل شو ویني
د امارات اسلامي نه دا غوښتنه لرو چې دغه پلونه او دغه سیلبرونه موږ ته جوړ کو
ته دا غلی نه رسی غلی نه رسی که به خوانګي د مزدوري نسته دا تا ځوانان ټول روزانه کندي خو نست روزانه نه پیدا کی نه نه پښتنه مختنه چانه ده ترکم خلق به خیر وکړي
د دې ترڅنګ د یادی ولسوالۍ ځای طالب چارواکي هم د خلګو ستونزې منی او وایي چې دوی به د خلګو ستونزې له خپل مشرانو سره شریک کړي د یادی ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال مولوی علي رحمت وایي
الله موږ په خپل واس چې څومره د مختوان او واسوي ان شاء الله د دوه خلکو سره کومک کړو او په دغه لار کې به کومک ورسره کو او کوم مساحت چې دی ان شاء الله هغه ته به د سپارښتنه کو ولایت به ان شاء الله د سپارښتنه کو
د میدان اردو ولایت چې د پلازمینه کابل ترڅنګ پروت ولایت ګړو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خامدي او وسیدون کې تل د جوړېدو غوښتنه کوي
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د لوبو لو میدان ورزشي پروګرام خبريږي خو ست دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د خبريالانو مرکز په خوست کې د دریو نیول سویو خبريالانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه د ناز رادیو خبريال اسماعیل سعادت د اقرا رادیو خبريال وحید الله معصوم او د ولوس ژغ رادیو خبريال احسان الله تاسو د دوشنبه سهار د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ریاست له خوا تر احزار ورسته توقيف سول په غراپور کې چې د افغانستان د خبريالانو مرکز په خپل وی پاڼه کې خبر کړي راغلي چې د درې خبريالان د موسیقي د خبرېدو او له شیزنه اوریدونکو سره د ټلیفوني اړیکو په تور نیولسوي د افغانستان پر د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د پیره کارن ډیکر وای افغان شوزو ته د هغوی د اساسي حقوقو د ستنولو لپاره متحده ده هغه نن په خپل ایکس شبکه کې لیکلی چې جنسیتی تاوتریخوالی تل یو ناوړه کړنه ده میرمن ډیکر د جن مرزي یا د جنسیت پر اساس د تاوتریخوالی په وړاندې د پیوستون په مناسبت لیکلی زه د جندر یا جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالی له قربانیانو سره په پیوستون کې ولاړم او ژمنه کوم چې په افغانستان کې د جنسیت تاوتریخوالی د ټولو ډولونو د لمنځوړلو او افغان شوزو ته د هغوی د اساسي بشري حقوقو د بهتره ګرځولو لپاره د زده کړو په هوی نوړولو په خاطر خپل ټول ځواک کاروم د اپریل میاشتې له څلورشتمې په نړۍ کې د جنسي تیری په اړه د پوهاوي میاشت پیلېږي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پوځي مرستو د بستې هغه لایحه توشیح کړه چې تر دې څو ساعته مخکې د امریکا مشرانو جرګې تصویب کړې وه بایدن ویلي اوکراین ته به په څو ساعتونو کې د څه کم یو شپېته میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا د دې پوځي مرستې رسول پیل سي په سپینې ماڼۍ کې د دې لایحې تر لاسلیک وروسته ولسمشر بایدن وویل د مرستو دغې بستې ثابته کړه چې امریکا او متحدان یې د روسي ځواکونو د یرغل په وړاندې د اوکراین بشپړ ملاتړ کوي د هغه په وینا د دې مرستې تصویب مهم و چې وښیي موږ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وړاندې درېږو د مرستو په دغه بسته کې د اوکراین لپاره څه کم یو شپېته میلیارد ډالره ځانګړي سوي شپږ ویشت میلیارد ډالره د اسرائیل او څه باندې اته میلیارد ډالره په هندو پاسفیک یا هند آرام سمندرگی سیمه کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره اختصاص سوی دی د تاجکستان د اپوزیسیون یوې ډلې فعالانو نن ویل چې په ایټالیا کې پولیسو د دوی اته تنه د سیشن بې پورز نیولي د تاجکستان د څلورویشت ډلې په نوم د اپوزیسیون یو شمېر فعالان له اروپایي هیوادونو څخه د ایټالیا پلازمینه روم ته تللي دی غواړي چې ایټالیا ته د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر پر مهال په یو لاریون کې برخه واخلي او د هغه پر تګلارو انتقاد وکړي امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ ایټالیا ته په رسمي سفر لاړ د څلورویشت ډلې مؤسس عمر علي قوتو د 2015 د کال په مارچ میاشت کې د ترکیې په استانبول کې وژل شوی وو د ایران یو ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د رژیم یو مخالف رب سندرغاړی توماج صالحی چې په زندان کې دی په اصفهان کې د یوې محکمې لخوا په مرګ محکوم شوی شرق ورځپاڼې نن راپور ورکړی چې صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون له کبله د بند شپږ کلنه موده تیروي هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره ایران ته ټکان ورکړی و د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان دغه اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې ته ویلي پر مواکلې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په مرګ محکوم سوی دی هغه ویلي چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته مو یو ور بیا ز بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د آسیا جام په منځلوبه کې ماته وخوړه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله بیا سریلانکا ته رسیدلې ده په ای پی ایل کې د افغان لوبغاړو وړتیا خودنه او په ټورنمنټ کې مخکخي او شاته پاتې لوبډلې د افغانستان د فوتبال لیگ دریم پړاو پکې د بهرنیو لوبغاړو ګډون د خبرونې په دوی مینیمایي کې مو دا ونې د ځانګړې مرکې میلمه د لوبو خبریال زبیح الله شهزاد دی هغه د فوتسال په سیالیو کې د افغانستان په وروستیو لاسته راوړنو غږېدلی دی پہلے د فوتسال له سیالیو کو ورسته له هغه چې د فوتسال د آسیا ملتونو جام د ګروپی پړاو په ورسته لوبه کې افغانستان درې دوه بهرین ته ماته ورکړه او منځلوبه ته لار پیدا کړه په منځلوبه کې دوه یو ماته وخړه منځلوبه د چهارشنبه په ورځ د کابل په وخت سهار یو لستمی بجې پیل شوې و د لوبي په اول نیمایي کې تاجکستان خو په دویم نیمایي کې بیا افغانستان ګول تر سره کړ د دې سیالۍ ټاکلې وخت د یو ګول په وهلو سره بشپړ شو د لوبې لپاره په ټاکل شوی اضافي وخت کې افغان لوبغاړي خطا تر سره کړ چې تاجکستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شو تاجک لوبغاړي پینالټي په ګول بدل کړ او په دې سره نیمه پیلوبته لار پیدا کړ د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې د مخکې تک سفر هم بشپړ شو خو باید وویل شي چې دا لومړی ځل و چې افغانستان تر دې حده په فوتسال کې سفر کوي په همدې تړاو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه درته خبرو د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې سریلانکا ته خپل سفر پیل کړ یا د لوبډله د چهارشنبه په سهار د سریلانکا د همبنټوټا ښار ته رسیدلې ده کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلې د روان اپریل میاشتې په 28مه نیټه د 5 ورځنیو او 1 ورځنیو سیالۍ لوبډلۍ پیل کړي یا د ادارې د دې سیالیو لپاره د اکرام علي خیل په لوبډل مشرۍ د ګڼو نویو ځوانانو په ګډون لوبډلې غوره کړې دي لوبډل مشر اکرام علي خیل د خپل لوبډلې د چمتووالي په تړاو ویلي دي
هو بالکل که تاسو ګوري موږ سره شپاړه د غوړ لوبغاړي دي چې هغه ډېر پرفارمنس هم کړی دا که تاسو ګوري کې نېشنل پلیران هم دي ډومېسټک هم دي یقینا زه خپل هم ګورم کوچ زه هم ګورم هېډ کوچ موږ هم ګوري نو یو لس اصل کول ډېر مشکل شي
تاسو ګوري شپږ ورځې کې ممکن کو او همدارنګه په اوډیای میچو ته روان یو نو پریکټس کوم کو نو روز دې مونږ سره خاص کر په سنگل باندې ډیر زیات کوشش کوو چې سنگل ډیر کو او 500 اور لو بدا نو دا روان ټو باندې ډیر زیات پریکټس کوو همدارنګه جیم ټریننګ هر څه ډیر خره باندې نو ان شاء الله خیر رزلټ به ورکړي
د دې مونږ ته ویک زون او سپرنت پوینټ آل د مونږ ته معلومات کیږي ټول مونږه لارډ سریلانکا ته بغا بیا میټینګ کیږي مونږ ته ویډیو غانې خودل کیږي دا غو سترونګ زون هم او دا غبره کې خبره مونږ ته کیږي او د ویک زون باره کې هم مونږ ته خبره کیږي
د غراس په یاد لوبډله کې شامل شوی لوبغاړو زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین د خپل لوبي سفر د پیل او الف لوبډله ته رسیدو کیسی داسې کړې دي تاسو به په ترتیب سره د زبید اکبري فرمان الله ساپی او بلال ترین خبرې واوري
ما چاول زل کرکټ شروع کړلو زمون په کورانه کې زما مشهور کرکټ کولو او هغه د افغانستان نېشنل ټیم هم کړي او ډیسیبل د خوانه هغه ملو د هغه په کاتو بس ما هم کرکټ شروع کړلو مې کورانه نز پلار می ورونو می مور می ټولو ته شوی کول ما کرکټ د خاطر ما سمغه نه ما شروع کړل چې کرکټ می سٹارټ کړلو دا داریو پلیر دا یو ارمانی چې د افغانستان بر لیول کرکټو کې او زما خپل هم ډیر ارمان وو چې د افغانستان نېشنل ټیم وکما اے ټیم وکما د افغانستان او انډر 19 وکما دا ډیر خپل دا ډیر غټ ارمان دي چې سٹیټ بای سٹیټ مخکې راشي چې انډر 19 کې په انډر 19 کې پرفارم کی اے ټیم تراشي چې په ټیم پرفارم کی ډایرکټ نېشنل ټیم تراشي دا ډیر خپل ډیر غټ ارمان دي زه ډیر زیات خوښم چې د افغانستان په الف لوبډله کې ما دامه سلورم پینځم ټوړ دے او دا ډیر خپل دا کوشش شي په اے ټیم کې پرفارم وکړي چې نېشنل ټیم ته راشي. او زمو په تقریبا د شپږ ورځې کې لګي او دلته کیمپ هم دی.
د ټول اول ځل چې مونږ کرکټ کوو نو ورونو سره ماشوم مونږ کور کې کرکټ کوو. بچ لږ غټ شو مونږ بیا کوڅه کې او د کور سره خوا کې یو نږدې میدان هغه کې لوبه کولې. نو هغه و چې ملګرو او ورونو او شاوخوا زمونږ یو نږدې ملګری و هغه ماته ډېر زیات ښه کرکټ کې او ان شاء الله ته هارډبال کوه. خو د کور نه اجازه هغه وخت کې نه و چې زه هارډبال وکړم. وړو کې مونږ بیا چکل کابل تراغلم نو دلته ماما ز اکیډمی ته بوتلم. نو باګرامیو کې اول ځل اکیډمی و. نو 2014 وو چې هغه اول ځل ما دغه شروع کو دا هډبال شروع کو. هغه بیا مې د کاپیسا نه ګری ټوکو بیا مې چې د ټوډي او کله هغه مې ټاپ کړل. نو دا وو چې بیا 3 ډے 4 ډے لیستې او 2-3 پړاو مشفګیزه کړو. نو هغه چې دی لیول تر ورسېدم شروعات مې د کور نه کړو کور کې مې کړ.
ما د شمال صدا شو کو چې زب کرکټ کوم از ما پلار ما کا غوی به کرکټ تلل نو غوی چې به لوبي کول از ما د شو کو او ځان کې مې دا ورته لودل چې غټ کرکټ وکم. نو غوی چې به لوبي کول زب ورته ناسوم دا ما راځي ما شو کو ما او چې لوبه
غټ وینټو تر راځي. نو چې څومره وینټونه زیات کړي کلستی کپس کلاس او کداس اے ٹیم اکنونس کلنی څومره زیات لوب کې څومره زیات کرکټ کې او مغمره تجربه وتر لاسه کې او مغمره په پړ چې څنګه مثال خپل کرکټ ته پرمختګ ورکم او څونه ش کرکټ وکم. نو څومره لوب زیات کو سینیر لوغارو څخه کپ ګراوند کې وی ک داغه څو سره سه سر په ماحول کې ډېر شي د کیږي. نو سینیر لوغارو په منځ کې څه دل ډېر مثبت اغیز لري او ډېر څه تر د کیږي. او سینیر لوغارو سره چې یو ځای پاتېږي په ګراوند کې دی څه کوي د باندې دی څه کوي نو تر ډېر شي تر د کیږي هغه سبا موږ ګټه
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
اوس د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په تړاو وروستي جزئیات دراورو. تر دې دمه هرې لوبډلې نږدې 8 سیالۍ بشپړې کړې دي. راجستان رایلز د دې سیالیو په د نمرو په جدول کې په اول مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې په 8 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې دي او یوه یې بایللې ده. د یادې لوبډلې د نمرو مجموعه 4 ته رسیدلې ده. کلکتا نایټ رایډرز لوبډله بیا په دویم مقام کې ده. یادې لوبډلې 8 سیالۍ کړې دي، 15 یې ګټلې دي او 2 یې بایللې دي. سن رایزر حیدرآباد چې په دریم مقام کې قرار لري یادې لوبډلې هم په 8 سیالیو کې 15 ګټلې او 2 لوبډلې او 2 لوبې بایللې دي. لکنو سپر جینټس چې د سه شنبې په ماښام ناوخته د مارک سټاینز په سیلیز سره وکړې شول چې د چنای سپر کینګ لوبډلې ته ماتې ورکړي په څلورم مقام کې ځای لري. 15 سیالۍ ګټلې دي، 3 یې بایللې دي. چنای سپر کینګز لوبډلې بیا په څلور سیالیو کې څلور بایللې دي او څلور یې ګټلې دي چې 8 نمرې لري او 15 مقام لري. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا شپږم مقام کې ځای لري. یادې لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې بریا خپله کړې ده او څلور یې بایللې دي. ممبئی انډینز لوبډلې بیا په 8 سیالیو کې 3 سیالۍ ګټلې دي او 15 یې بایللې دي چې شپږ نمرې لري. دلی کیپیټلز هم شپږ نمرې لري. پنجاب کینگز بیا 2 سیالۍ ګټلې دي پاتو کې چې څلور نمرې لري. او د رویل چیلنجرز بنگلور لوبډله په 8 سیالیو کې 8 سیالۍ بایللې دي او یوازې یوه سیالۍ ګټلې ده چې د نمرو په جدول کې تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. په آی پی ایل سیالیو کې تر دې دمه لا هم ویرات کوهلی چې د آر سی بی لوبډلې سره لوبه کوي د منډه جوړونکو په لیکه کې اول مقام لري. هغه په 8 سیالیو کې 399 منډې جوړې کړې دي. خو لرې نه ده چې د سی اس کے لوبغاړی روتراج گایکواک ورته ځان ور ورسوي. گایکواک چې په وروستۍ سیالۍ کې سلیزه ووهله په 8 سیالیو کې 349 منډې کړې دي. دغه راز د سن رایزر حیدرآباد د لوبډلې لوبغاړی ټریویس هیټ هم په 340 منډو په دریم مقام کې ځای لري. د توپ اچونکو په لیګه کې بیا جسپریت بومرا چې ممبئی انډینز ته لوبه کوي تر ټولو مخکې په اول مقام کې دی. که څه هم جسپریت بومرا، یوزندر چاهال او هرشل پټیل 14 وکټې اخیستې دي خو د ښې توپ اچونې او ښه اوریج د لرلو له امله جسپریت بومرا په اول چهل په دویم او هرشل پټیل په دریم مقام کې ځای لري. د توپاچونکو په ډله کې د افغانستان لوبغاړی راشد خان هغه تر دې دمه په اتو سیالیو کې یوازې اته وکټې ترلاسه کړې دي. تر دې دمه د راشد خان بیسټ بالینګ په یو سیالۍ کې دوه وکټې د نه څلوېښت منډو په ورکړې سره دي. دغه راز بل افغان لوبغاړی نور احمد هم په روان آی پی ایل کې تر دې دمه ښه توپاچونه روانه کړې ده. هغه چې د خپلې لوبډلې لپاره یې په هر سیالۍ کې اغیزناکه توپاچونه کړې ده او اکثره د لوبې د ګټلو لامل ګرځېدلی دی. تر دې دمه یې په شپږو سیالیو کې پنځه لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز نوین الحق بیا بل افغان لوبغاړی دی چې هغه د لکنو سپر جنټس لوبډلې لپاره لوبه کوي او تر دې دمه یې په پنځو سیالیو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. نوید الحق ته په وروستیو څو سیالیو کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. باید وویل شي چې محمد نبی ساحل هم د خپل لوبډلې ممبئی انډینز په نوملړ کې تر دې دمه سیالۍ کوي، خو هغه په وروستۍ سیالۍ کې ونه کړای شول چې د توپ وهنې په برخه کې له ورکړل شوي موقع ښه استفاده وکړي. هغه درویش منډې ورکړې او د توپ اچونې په برخه کې بیا په دریو ورونو کې دیرش منډې ورکړې وې، خو لوبډلې سیالي بایللې وه. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې د بیسټ سټرایک ریټ د توپ اچونکو په ډله کې له جیدیو اونتکت سره دی. هغه شپږ سوه سټرایک ریټ لري، که څه هم هغه توپ وهونکی نه دی خو سټرایک ریټ یې ډیر زیات لوړ دی. دغه راز کرن شرما بیا په چې هغه هم توپ وهونکی دی په یوه سیالۍ کې دغه ښه توپ وهنه د دې باعث شوه چې سټرایک ریټ یې 215 اتیا ته ورسیږي. همدارنګه د ممبئی انډینز د لوبغاړي روماریو شپرد سټرایک ریټ 210 کې قرار لري. تر دې دمه د بیسټ بالینګ اکانومي یا اقتصادي توپ اچونه چې شوې ده هغه د لکنو د لوبډلې ښه توپ اچونکی ماینګ یادو و چې ډیر چټک توپ اچونکی هم دی، خو د ټپونو له امله له سیالیو بهر شو. هغه په شپږ اکانومۍ کې توپ اچونې کړې ده. جسپریت بومرا بیا په شپږ اشاریه درې اته کې کړې ده او کیشو مهاراج چې دوه لوبې کړې دي هغه په شپږ اشاریه پنځوس کې کړې ده. تر دې دمه په دې سیالیو کې یا په آی پی ایل کې د اغیزناک لوبغاړي په توګه باندې سنیل نارائن پاتې شوی دی. هغه چې شپږ سوه اتویش امپیکټس پوینټس لري، ټولې منډې یې 216 اتیا کړې دي د خپلې لوبډلې لپاره او نهه وکټې اخیستې دي. دغه راز جسپریت بومرا بیا په یولس منډې کړې دي او دیارلس وکټې اخیستې دي چې د هغه د امپیکټس پوینټس په 520 کې قرار لري. اندرو رسل هم په دریم مقام کې قرار لري. رسل 434 امپیکټس پوینټس لري، هغه تر دې دمه نهه وکټې اخیستې دي او 155 منډې کړې دي. راشد خان د اتم اغیزناک لوبغاړي په توګه په دې ډله کې قرار لري. هغه د امپیکټس یا د اغیزناک لوبغاړي نمرې 322 دي. تر دې دمه یې 308 منډې کړې دي او اته لوبغاړي سوځولې دي. او هغه لوبغاړي چې تر دې دمه یې منډو په د لوبو په ګټلو یا په لوبه کې ډیر اغیز درلود، ټریویس هیډ دی چې هغه 315 پوینټس لري، ویراټ کوهلی 322 او روتراج ګایکواک 348 پوینټس لري. په توپ اچونکو کې بیا ډیر نمرې یا ډیر پوینټس یا ډیر اغیزناک پوینټونه چې دي هغه د هرشل پټیل دي چې 15 دي، د جسپریت بومرا هم 15 دي او د یوزندر چاهل هم 15 دي.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس له آی پی ایل نیخ پنیغه زو د افغانستان د کورنۍ او سیالیو نوی ټورنمنت یا ټورنمنت چې د قشتېپی ملي شلوریزو سیالیو په نوم یادیږي تازه مهالویش اعلان شوی دی. په د مهالویش لمخې به دغه لیگ د می په اوله نیټه د بند امیر بوس لوبډلو ترمنځ پیلیږي او د امدې میاشتې په 14 نیټه به یې پای لوبه وي. هر ورځ نږدې دوه سیالۍ به د کابل په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو لپاره هم کرکټ بورډ څو اونۍ وړاندې نوملړې هم اعلان کړې وې چې د 15 زونونو ترمنځ به ترسره شي. په پیل کې ویل شوي وو چې دغه سیالۍ به په کندهار ولایت کې ترسره کیږي، خو د نامعلومو دلایلو پر اساس لوبې کابل ته انتقال شوې دي. اوس بیا هم د فوټبال په تړاو د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دریم فصل د شنبه په ورځ د اپریل په شلمه نیټه په دې سیالیو کې د میناوالو په کم ګډون سره پیل شوی دی. د دې سیالیو د پرانستې مراسمو په خپره شوې ویډیوګانو کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره شول، لیدل کېږي چې د نندارچیانو شمیر کم او د دوی چوکۍ ګانې تقریبا خالی دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان مصطفی شمی په دې سیالیو کې د نندارچیانو د کموالي په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې اوس د سیالیو ټکټونه وړیا دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي ځل لپاره به دغه لیگ په لوبډله کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم ولوبېږي. هغه وړاندې وایي په دې سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د افریقایي هیوادونو، ایران او پاکستان څخه بهرني لوبغاړي هم په ټیمونو کې شامل دي. ټکټونه یې هم وړیا دي. نندارچیان کولی شي چې په ازاده وړیا توګه راشي. خغلی هاشمی زیاته کړه چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ په دریم فصل کې 12 لوبډلې ګډون کوي او په 3 ورځو کې به شپږ شپېته سیالۍ ترسره شي. د کرکټ له ډګر بل خبر د پاکستان او نیوزیلند د سیالیو په تړاو ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ په پاکستان کې لومړی د 3 ورځو سیالیو لوبلړې د اپریل 14 نیټه پیل شو. یاد سیالي چې ورخت پکې وو په راولپنډۍ ښار کې بې پایلې پای ته ورسېده. دوی مسیالي به هم د راولپنډۍ په ښار کې وه. نیوزیلند چې لومړی توپوهنه کړې وه د یو نوي منډو هدف یې ټاکلی و او پاکستان په 12.2 ورونو کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ. درېیمه سیالي نیوزیلند بیا ګټلې ده. نیوزیلند د پاکستان له لورې د ورکل شوو 199 منډو هدف په 13.2 ورونو کې پوره کړی دی. د نیوزیلند لپاره په یاد سیالۍ کې مارک چپمن خطو پوهنه وکړه. هغه چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. 80 سوځېدلې منډې کړې وې. باید وویل شي چې دواړه ملکونه به 2 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو. په دې برخه کې لکه څنګه چې مو یادونه وکړه، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په وروستیو لاسته راوړنو له ورزشي خبریال ذبیح الله شهزاد سره غږېدلې وو. نور په مرکه کې واورئ. شهزاد صاحب سلامونه مې ومنه. د فوټسال ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیا جام ناک آوټ پړاو ته رسېدلی دی، دا څومره ارزښت لري؟
د آسیایي فوټسال د ملتونو جام ته لاره پیدا کول د هرې آسیایي لوبډلې یو غټ هیله او ارمان دی. پرې سرو سیالیو کې بریا د لوبډلو لپاره هم یو ډیر مهم او ارینا خبره دی. خو هغه لوبډلې چې د بریا ترڅنګ بل پړاو ته لاره پیدا کوي، دا یو ډیره غټه خبره ده. اوس ټول آسیایي هیوادونو لکه جاپان، سوهیلی کوریا، سعودي عرب، ایران او نور غټو ټیمونو چې د آسیا په کچه د فوټبال او فوټسال مشهور دی، دوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم لپاره تبصره او سرګندونه کوي. هغوی په دې پوه شوي چې اوس په آسیا کې یو بل غښتلی او پیاوړی ټیم خپل ځان سرګند کړی دی. دا د افغانستان په څیر هیواد لپاره یو خوب و، خو اوس په حقیقت کې بدل شوی دی او ټول افغان ولس باید په دې ټیم کې ویاري، ځکه چې فوټسال په نړۍ کې یو مشهور سپورت دی او ډېر ځوانان په دې برخه کې فعال دي. زما په اند دا لاسته راوړنه باید دوام ولري او زه هیله مند یم چې دا ټیم دا وړتیا لري چې په نړیوال جام کې هم کولی شي چې لاره پیدا کړي.
ناک آوټ ته تر رسیدو پورې افغانستان څومره سیالۍ کړې دي او چاته یې ماتې ورکړې دي؟
د افغانستان د فوټسال ټیم د آسیا د فوټسال سیالیو په څلورم ګروپ کې ځای درلودله. په هغه ګروپ کې ایران، کویت او بحرین دوی په یوه ډله کې سره یو ځای شول. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړۍ لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-1 وبایلله. دا نتیجه هیڅ څوک په تمه نه و، لکه چې پخوا ایران ټیم اته د 2-2 افغانستان ټیم په 2018 کال کې په ترکمنستان آسیایي لوبو کې مات کړی و او هغوی بیا هم په همدا پخوانی نتیجه په فکر کې وو. دا نتیجه د نورو لوبډلو لکه بحرین او کویت لپاره د خطر زنګ وواهه او پوه شول چې افغانستان یو پیاوړی لوبډله دی. په دویمه لوبه کې افغان لوبډلې د کویت له لوبډلې سره چې د آسیا په کچه په 8 مقام کې دی، 3-3 مساوي وکړله او د دې لوبډلې پر وړاندې ارزښتناکه امتیاز ترلاسه کړله. خو په یو بل حساسه او مهمه لوبه کی چې د افغانستان ټیم بل پراو لار موندل لپاره ډیره مهمه وو. د بحرین په مقابل کې لوبه وو. د افغانستان ټیم چې په لومړی نیمایی کې 2-1 لاندې وو، خو په دویم نیمایی کې دوی وکولی شول چې 2 ګولونه ووهي. او په بل لوبه کې کویت د ایران پر وړاندې 4-0 وبایلله. افغانستان ټیم وکولی شول چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کړي.
کڅه هم افغانستان په کوارټر فاینل یا مزلوبه کې له تاجکستان سیالي وبایلله. وړاندې افغانستان تاجکستان ته ماته ورکړې وکړه.
زموږ راتلونکي حریف تاجکستان دی. د تاجکستان لوبډلې وکولای شول چې په ګروپی لوبو کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې پایلې ترلاسه کړي. د لوبډلې په لومړی لوبه کې د جنوبي د کوریا پر وړاندې 2-0 بریا ترلاسه کړله. د قرغزستان له لوبډلې سره 2-2 مساوي شو. خو د جاپان پر وړاندې چې په ټیر فصل کې اتلولۍ ګټلې وو، 1-1 مساوي وکړله. او د آسیا د فوټسال د ملتونو جام د دریم ګروپ د غوړر لوبډلې په توګه کوارټر فاینل ته لار پیدا کړله.
ویل کېدل ک افغانستان کوارټر فاینل ګټلی وای او نیمه پیلو به ته لار پیدا کړی وای، نو نړیوال جام ته هم لار پیدا کوله.
وو کچېری افغانستان تاجکستان مات کی، هغوی به نړیوال جام ته لار پیدا کوي.
په افغانستان کې د فوټسال سیالیو د دومره شټک پرمختګ لاملونه څه دي؟
په تیرو 6 کلونو کې په کابل او نورو ولایتونو کې د فوټسال ډیرو سالونونه جوړ شوی دی او ځوانان یې هم ډیر شوق پکې لري. په ایران کې میشت افغان کډوال هم په مسلکي توګه دغه ورزش زده کړی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د دوی لپاره هغه شرایط برابر کړی چې په ملي ټیم کې لوبه وکړي او دوی د افغانستان د بیرغ لاندې ویارونه ترلاسه کوي، چې زما په نظر د نورو کډوالو لپاره خورا مهم او اړینه مسأله ده چې دوی حسوي چې سپورت ته دوام ورکړي. او همدارنګه د افغانستان دننه ډیر تکړه لوبغاړي هم شته دي چې یو یې فرزاد محمودی دی. هغه د افغانستان لپاره په همدې آسیایي لوبو کې 2 تاریخي او مهمه ګولونه د کویت او بحرین پر وړاندې وهلې دي. په ټولیز ډول په 13 کلونو کې د افغانستان د فوټسال ټیم ډیر پرمختګ کړی دی. پخوانی روزونکو عبدالرزاق ممرک چې افغانستان د آسیایي سالونی لوبو کې د هغه په وخت کې نیمه پایلوبو کې لاره پیدا کړې وو، هم یو مهمه مسأله ده چې موږ باید هیر نکو. او دا اوسنۍ روزونکو هم د ټیم په منیجمنت کې ډیره اړینه برخه لرلې چې د افغانستان د فوټسال مبصرین په دې موافق دي چې هغه هم د افغانستان اوسنۍ د فوټسال پرمختګ لامل کېدای شي.
آیا د فوټسال لوبغاړي په افغانستان کې دننه د لوبو کافی سنتیا ولري؟
دولت باید د فوټسال د پرمختګ لپاره ډیر پام وکړي، لکه چې د افغانستان لپاره ډیره مهمه او تاریخي ویارونه کولای شي چې ترلاسه کړي. د فوټسال سالونونه په کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار شته دي، خو کافی نشته دي. دا امکانات باید په ټولو ولایتو کې هم برابر شي چې ټول ځوانان فوټسال او ورزش وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره از مونږ د خبرونه حمدل ته پات رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زاب المنانی خزید زابل ولایت د شمرزول ولسوالی صف تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدامي وزر څه جوړ کړي او څه وزر د طالبان کار پر پیل کړی. نو د شمرزول ولسوالی مرکز باندې څه دغه دی دا شی دی او منځله تر وتلې دی دا ټول د تو بو وسیله بو د غشانو یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی له وزارت له دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړی کی او بل دلته موږ منځکا کړي سخت زمي او بارانونو سیندې د منځکا خلق ډیر متجرر شوی دی دا موږ دې خواهش دل بهر مه مصاحبه کوي دلته راجل چې اوراش داخل کو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته د تیر پسیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونو میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیر دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.